د ژوند رنگونه خوګو او درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سروریم او د ژوند رنگونه د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګوکنارو په کرکیله بندیز لګول شوی دی او په ډیری ولایتونو کې کاروندګر ترې منه کړی دی، خو یو شمیر بزګران وایي وچکالی ده، بدیل کښنه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن بیا د کوکنارو کرته مخه کړي. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې د زراعت پوهنتون پخوانی استاد انجینر مسعود شاه احمدی او زراعتي کارپو انجینر معروف صدیقی دواړه له موږ سره میلمانه دي. د خبرو پیل د انجینر صاحب احمدی سره کوو. احمدی صاحب، بیا هم یو جهان مننه چې موږ ته مو وخت پیرزو کړ.
سلوار سره سلامونه او نیک چې تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم مخکې جوړ کې چې جوړ اورو به
ډیر مننه. احمدی صاحب، پوښتنه مو له تاسو نه دا ده چې بزګران شکایت کوي، بزګران وایي چې بدیل کښت کې دوی سره مرسته نه ده شوې، وچکالي له بلې خوا ده، امکان لري دوی مجبور سي چې د کوکنارو کرکیلې ته بیا مخه کړي. کوم زراعتي بوټي یا کومې ونې امکان لري چې هم د اقتصادي له نظره او هم د کرکیلې د سهولت له نظره د دې کوکنارو بدیل سي؟ انجینر صاحب احمدی مهربان سي. بله اوري انجینر صاحب احمدی، زموږ پوښتنه مو واخسته، فکر کوم تماس سره کمزوري شوی دی. انجینر صاحب صدیقی ته باور سو. انجینر صاحب احمدی، ستاسو تماس موږ سره کمزوري دی، غږ مو سم نه راځي. که خپل موقعیت بدل کی کدی سي وضعیت مو کشي، شبکه قوي سي د نت خاتسو. انجینر صاحب معروف صدیقی با ما هستین؟ موږ سره هستی؟
بله بله، دارم صدا شما.
یک جهان ممنون.
بخیر،
خوب هستین؟ شکر است. انجینر صاحب بزرگوار، یک جهان ممنون که با ما وقت ارزانی فرمودین. دیره مننم.
خواهش میکنم. یار خوشحال هستیم، امکار خوبم انشالله.
همه سلام میکن انجینر صاحب گرامی. انجینر صاحب پشتو ما سوال کردم از انجینر صاحب مسعود شاه احمدی، ایشان تماس
گرفتم گپ شما
انشالله گپ گرفتین. شما اگر میتونین پشتو صحبت کنین، اگر نه دری هم خوب است. ما گفتم که در حال
صحبت میکنم روانتر صحبت
باش. گفتم در حالی که کشتی کوکنار من شده در افغانستان، اما دهقانان شکایت دارن، میگن که در قسمت بدیل معیشت با اونا همکاری نشده. میخوایم بدانیم و شما توصیه بر دهقانان داشته باشین که کدام نبات یا کدام میوه، کدام درخت میتونه بدیل کوکنار باشه. در هرات سالهای گذشته میگفتن که زعفران میتونه بدیلش باشه. نظر شما بفرمایید انجینر صاحب صدیقی.
با تشکر از سوال خوب شما، بازم مجددا سلام خدمت شما و شنوندای عزیز، عصر همگی بخیر، زنده باشیم. طوری که خود شما در جریان قرار دارین، افغانستان یک کشور زراعتیه که حدودا 75-80% مردم به کشت و زراعت اینا مشغول و متاسفانه در سالهای اخیر طوری که شاهد حال هستیم از اثر خشکسالی ها دیاغین ما خیلی متضرر شدن و متاسفانه همچنان از آبهای زیرزمینی استفاده میکنم برای کشتهایی که نباتاتی که آب زیاد نیاز داره و خود شما میفهمیم که کشت خشخاش هم کشت خیلی خوبی نیست، از نگاه شهری هم مجاز نیست، باید سر از اون کارم نشه و بدیلی مجاز اون یک نباتی که نیاز آبی و کم باشه مثل زفران و دیگه نباتات تیپی مثل انقوزه یا هنگ که بگم، اینا میشه که به جا از او استفاده بشه. به خاطر که مثلا اگر ما نبات انقوزه رو کشت بکنیم یا زفران رو کشت بکنیم، اینا از جمله نباتات خود اقتصادیه و مقرون به صرفه هم هسته که میتونیم به حساب با سرمایه کم ما محصول یا مویلد زیادی به دست بیاریم. بنابراین میشه که دیاغین ما این پیام برای اینا داریم که رو بیارم به کشت خود زفران مثل مثلا خود نبات انقوزه یا هنگ، دیگه نباتاتی که نیاز بینا کمه که هم از نگاه آب و هوا خیلی آب و هوای خوب افغانستان داره که به نبات زفران خود شما بپنید که به نام طلای سرخ یاد میشه که به بیشتر کشورهای صادر میشه و همچنین نبات آنگوزه که حتی میتونیم به هندوستان صادر شده بیشتر صادر بشه و خوشبختانه حال کشتی و ترویج شده به افغانستان به شکل خود خودرو هم میشه و شکل خود آبی هم که میشه نیاز آبی خیلی کم میتونن این نبات به جای کشت خشخاش استفاده کنن که هم نیاز آبی کمه و هم از نگاه اقتصادی خیلی خوب است.
بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب گرامی. دو نبات را که شما نام بردین، آنغوزه یا هنگ و زعفران، بازارش در داخل افغانستان خوب است؟ من گزارش هایی که به ما میرسه میگن که یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب در قسمت زعفران هرات است. بازارش در داخل چطور است و در خارج؟ میخوایم بازگرا بشنوه و بفهمن که قیمت اقتصادیش چقدر است.
نبات زعفران خود یک هست از چند سال به این طرف خوشبختانه در هرات کشت میشه که دو ولسوالی بیشتر کشت میشه، یکی ولسوالی پشتون زرغون و یکی هم ولسوالی قوریان که آب و هوا خیلی مناسبه، آب خاکی خیلی مناسبه برای کشت زعفران. دیگه قبلا که بود پیاز زعفران هم قیمتی بالا بود، حالی چون که میفهمین که بین عرضه و تقاضا یک رابطه معکوسی وجود داره که هرچی عرضه زیاد بشه تقاضا کم میشه، به اساس از او مردم خود دیاغین مخصوصا کشاورزای ما فوکس اینا رو پیاز زعفران بود تا 4-5 سال پیش و زودی نبات در هاروست میکردن یا یک سال دو سال که پیر میشد زعفران استفاده میکردن، فقط پیاز رو با پس میفروختن و حالا چون که پیاز زیاد ارزش خود و قیمت کاهش پیدا کرده، حال فوکس یا متمرکز خود سکتور خصوصی تاجرین و همچنان کشاورزا ما دیگه کسب و کارا اینا خود تمرکز اینا رو خود گل یا تار زعفران هسته که تار زعفران خود شما میفهمین که این یک نبات 7 ساله که به نام طلای سرخ هم مسمایه که به کشورهای زیاد صادر میشه که حتی خود شما میفهمین که از نگاه کیفیت یا کوالیتی در سطح جهان چند نام کشیده. پس بنابراین دیاغین ما میتونن که از این نبات زعفران استفاده کنم، دیگر نباتاتی که نیاز بینا کمه از اونا کشت کنم به جای کشت خشخاش، چون کشت خشخاش که هسته از نگاه دین اسلام هم مجاز میه و دیگر بله. اطلاعات منفی هم به جامعه ما میگذاره.
بله بله، خیلی جا تشکر انجینر صاحب صدیقی بزرگوار. همکاری تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرماین، خود معرفی کنین، نظر خود یا پرسش که دارین مطرح کنین. میکروفون ستاسو خدمت کده میره بانی. اوکی گران اوریدون که دی آزادی راژیو ده دی جوان رنگونه پروگرام، میکروفون ستاسو خدمت کده خپلا پختن مطرح که. بله غاگه نرازی دی گران اوریدون کی زن مون سره وصل ندی فکر کوم. انجینر صاحب احمدی تاسو دوباره مون سر اتل صاحب مهربان است خپل ځان معرفي کی او خپل کوم ځنه متعلقنی ولید خپل سوال مطرح کی مهربانی وکي.
قربان سماله د خوشاله که ساسه می سنای رو دین کنه دا کلم به من ولا څه
عبد الاحد اتل صاحب مهربان است.
قربان سم د مواد مخدر اړوان موجود محترم سروت صاحب.
بله بله بله، د قانون شکایت کوي چې وچکالی ده او دوی د کوکنارو ل کرکلی مناسبی دي او دوی سره باید کومک وسی وای مرسته موږ سره وسی کنه موږ مجبور یو چې بیا ورته مخکو دغه بوچته.
قربان سم سروت واکن دغه چې سلطان محمد سروت صاحب له تاریخون کې شکایت کوي چې بلا دي نه خلی خدا دې خار کو خار بار بار مخکې د ځوانان بوخت نو کارول نه کړو خو څنګه ساحه مشکلات حل و نو چې مواد مخدر سروت سره محترمه باندې دي دغه پر ځای باندې وس مثال د خبرې مرته بدلی معاشات نه نړیوال را کړی دي نه دولت را کړی دي فقط په کادل ته په یلمن کې کاروندګر سروت صاحب دا وس چې کری کاله کې کری نو یا کاله کې دي یا ریحان دي یا جواری دي هغه بدبختانه باید داسې وامه کې شي مسئلات سمې نو تاسو ته بهتره معلومات چې وس خلک مصارف ډیر باندې کې دی خو وڅکالي د دولت پاسه کې اقتصادي ستونزې دي نو سروت صاحب موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه ده چې مثال د غزمیر پنبه وته نړیوال بازار وګوري چې د غزمیر پنبه مثال جوار دي مثال ریحان دي دغه شانته نړیوال بازار نو وګوري چې د غزمیر حاصلات په شپه باید موږ د لاس څخه مثال خبرې وځي هغه په کم قیمت موږ د لاس څخه وځي غزمیر مصرف علاقه جوړي سروت صاحب.
مننه کارپوهان را سره دی انجینر صاحب احمدی او انجینر صاحب صدیقی هغی باتمن تاسو او نورو بزګرانو ته سپارښتنې لري. مننه اتل صاحب چې تماس مو نیولې وو. یو جهان مننه احمدی صاحب تاسو موږ سره وصل شوی. بیا احمدی صاحب
بلیا
وسلم اول خو دغه د اتل صاحب اندېښنو ته تاسو څه وایي؟ وایي د موږ پنبه ده او جوار ده او ریحان دي، وایي بازار نه لري او موږ زحمت پیوستلی ده او سایم تقریبا عباس دي او د کوکنارو د کرکیلې وایي بدیل معیشت هم څوک نه راکي.
د اتل صاحب دغه خبره بالکل تاییدوم، ځکه د افغانستان څخه صادرات ډېر کم دي او موږ هیڅ داسې صادراتي لار ما سیوا د پاکستان نه لرو چې هغه زموږ حاصلات خارجي ممالکو ته انتقال شي. نو دا په صورت عموم کې د ټولو بزګرو، تجارانو او صنعتکارانو دا غوښتنه ده چې کم څه دلته په افغانستان کې د حاصلاتو په شکل اخیستل کېږي، یا هغه په صنعتي شکل تولیدیږي یا صادریږي، برابریږي، هغه باید صادر شي. د صادراتو یو اساسي لاره باید ورته معلومه شي او پر دې باید اساسي کار وسي. ولې زیاتره وخت کروندګرو په دې باره کې غوښتنه کړې ده، خو فکر نه کوم چې چا چې اساسي غوښتنه منلې وي یا پر دې کار کړی وي. زه داسې هم نه وایم چې دولت په خاص کار نه ورته کړی دي، بخپل لیدلې کړی وي. ولې تر ټولو غټه اساسي افغانستان د رسمیت نه پېژندنې ده چې په هغه سره زیاته کچه زموږ صادرات لارې بندې دي او زموږ د وطن څخه کم صنعتي یا تجارتي اموال چې دي هغه نه صادریږي. نو په زیاته برخه دا ستونزه چې په زراعتي برخه کې موجوده ده او زراعتي حاصلات مو په وطن کې داخل په ډیره ټیټه قیمت پر بازار ته عرضه کیږي یا په ګودامونو کې ذخیره کیږي چې هغه دې په دې نیت کله کله په فابریکو یا ګودامونو کې ذخیره کوي چې ممکن بازار وسم شي یا به صادراتي لار ورته ولټول شي. په بل اخر مجبور کېږي چې بیرته هغه جنس پر پاکستان خرڅ کړي او د پاکستان د لارې په ډېر ټیټ قیمت اخیستل کېږي او بیا پاکستان یې په خپل نامه او په خپل امکاناتو هغه پروسسوي، برابروي، په خپل نامه نور ملکونو ته لیږي. نو زموږ لپاره نور داسې اساسي صادراتي لارې نشته مې سوا د پاکستان څخه. نو زه خپل شخصا د دولت څخه او ټول هغه اماکنو دولتي اداراتو یا د صنعت او تجارت په برخه کې چې کم مشران موجود دي، دغه څه دا غوښتنه کوم چې په دې برخه کې باید اساسي پلټنه وسي، مجلسونه وسي، د بزګر غوښتنې ومنل شي او دغه څه پښتنې وسي چې په کومه لار امکانات ته او د دې لپاره یوازې پاکستان بدل نه دي، بلکې ډېر نور ممالک ته چې دغه سره مشکولای شو شرابط ولري یا حوالی دالی هوایی دالی زلاری یا د ترانزیت ولاری د نور ملکونو په طریق سره د خپل زراعتي محصولات صادر کو. نو په دې سره به هم د یواد اقتصاد ته ډېر اساسي ګټه رسېدلې وي او بزګر به د معیشت سره ګرځېدلې وي. په زمن کې به د بیکاری کچه راټیټه سي او خلک به پر زراعت یو خاص علاقه او مینه پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه احمدی صاحب، مهربانی استی. تخنیکی همکار می وای چې یو ګران اوریدونکو مو سره په خط کې دی، مهربانی وکړئ ځان معرفي کړئ. بلې،
زه حبیب الله يم د ناویره ولسوالۍ سره تاسو په تماس کې مو زه د ازادي رادیو او ټول کارکونکو ته سلام علیکم.
و علیکم سلام.
زما نه کې هلو منی. نو موضوع د تاریخو د بجل پر مایشته.
بلې مهرباني.
پښتنه مو دادا
تاسو خپل صح کال څه کړلې وو؟ حاصلات مو څنګه وو؟ پوسیمو کې مو اوس کا تریا کړل کی کنه؟
اره کو دناوی په ولسوالۍ کې کتن نه کړی کېدل د شیو زېمې چې بکړلې وو، هغه حکومت ته ما بنځه یوړل. نو موږ غنم کړو، غنم دې غنم بل پناوي کې بل شي نشته. یو په لزون خلکو کړلې دي اندوانو خو هغه ولاړ بازار یې نشته، خلک دغه شي خالي وته کښې نستله. او بل غنم موږ ته خپله چې موږ کړلې دي، موږ حساب ورته وکړي په درې نیم سوه خپله غنم موږ ته پرېوته. یوه ډی پي امبار موږ په 10,000 کالدای رانیسو، سپین په 5,500 رانیسو. هغه چې حساب ورته وکړي پر جلي باندې زموږ ته سو امبار غواړي، موږ ته 50 روپۍ لا نه پاتېږي، 50 روپۍ له والله سره پاتېږي. د مسلمانۍ خبره مې دا درته وکړه، د افغانستان خلک دا رقم سره ستړي دي غریبان خلک نظموز آواز څوک اوري نظموز بغارې څوک اوري نه یوه لار کې نه نړیوال اوري نه کوپر اوري نه والا کې اسلام اوري.
حبیب الله صاحب څو بچیان دي کور کې څومره سرخیل خانه ده؟
زما لس اولادونه دي لس نظامن دي
نامې خدا
او پنځه میلیونې دي نو دغسې
لس زامن پنځه لوڼه پنځلس
زه یم کوشنیان مې دي نورې نژندې مې دي تقریبا دوه ویشت درې ویشت کسه تقریبا رسېږو.
زامن دې کار کوي څه کار کوي؟ هغوی کار کوي لکه زراعت کې اخته دي که نه؟
دلته خو کار نشته محترمه، کار پر دنیا د لسو روپو ولاکه شته چې دلته دې څوک یې روزانه وکړي. د خدای برمانه و چې موږ ته یو روزانه پیدا کېدلی، موږ ته یو کار پیدا کېدلی، موږ نه کار لرو. خاص دغه مځکې ته ناست یو، هغه مځکه دغه رقم ده چې موږ ته شی نه جوړي، د عیال غلاله ولا کره جوړي. دا خلک بره مجبور دي، دا نړیوال دا شل کاله موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ کومک تر سره کوو. کومک یې دغه چې دی چې یو چا ته هم ورسېږي، یوه بوجۍ امباري، یوه بوجۍ تورې یا سپینې، یا یوه بوجۍ وړو سره یې په دغه باره زموږ اقتصاد نه سره سمېږي. دا رقم نه نړیوال زموږ سره مرسته نه کوي، موږ یې خطا ایستلي دا شل کاله یوه لار له ولا کره سره کوي.
حبیب الله صاحب تا ویلې چې غنم دې کرلی وو، د غنمو تر څنګ دې نور څه کرلی وو؟ میوه چې شي وکنه پالیز دې درلوده کنه؟ سخ کال
دغه پالیز مې درلودې، پالیز خو د نو اوبو سره شبلاړې راڅه شال شو ګرځېده، او غنم مې لا دغه رقم و چې
د چې شي پالیز
دغه رقم
د خربوزو پالیز
کدي دوه د بینډري پالیز
ها 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 ها
د اندوانو پالیز مې نو د بادرنګو او د بینډري پالیز مې و.
د تاسو کلی کې اکثر د خانان د تاسو گاونډیان چې دي هغوی همدا غنم او پالیزونه د ترکاري لري که نور څه لري؟ مڼې نشته، مڼې مثلا ونې نور میوې
کمې دي، کمې دي. داسې یو ځای مې یو باغ مغې یا درخته مخته دلته ټوله زراعت چې دي د غنمو دی یا خلک د پالیزونو د اندوانو کوي، بل شی دلته نشته. بس دغه غنمو او سوس بار چې مودې جواری دي نو اصلا زیات خلک دا پمبه ورسره کوي شي وسري خو موږ د وچکلو د وبدونه نه لرو. البته مو اقتصاد سره کمزوري دي، په پښتو مو وس نه رسیږي. د امبارو د خواسه دواوي یو بوتل دوا مو ست په 6000 کلداري راکې، یا ته 5000 کلداري راکې، هغه موږ وس کار نه کوي.
حبیب الله صاحب ته موږ سره پات سره په خط کې تلیفون دې ما قطع کوه. انجنیر صاحب احمدی را سره دی، د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپو، اوغوی به تاسو ته توصیه ولري. انجنیر صاحب احمدی، حبیب الله صاحب د هلمند له ګرمسیر ته تماس نیولی دی، مشکلات تاسو واوریدل. دوی ویلې چې کاری ډېر ورته ګران تمامیږي، ګټه نسی تر اخیستای. څه توصیه ورته لري انجنیر صاحب احمدی؟ حبیب الله صاحب ته
دا حبیب الله ورور خبرې یوازې دا د دم مشکل نه دي، بلکې په ټول افغانستان کې دغه ستونزه موجوده ده. او موږ په وار وار د دې سپارښتنه کړې ده چې تاسو د مسلکي کسانو سره اړیکه جوړه کړئ او داسې کسان پیدا کړئ چې هغه په مسلک کې ماهر وي، او هغه تاسو ته یو داسې مشورې درکړي چې ستاسو دغه ستونزه حل شي په اسانۍ سره. زه یو ښه مثال د لې په کندهار کې درکوم. زه د واټساپ ته لارې تقریبا د نیم افغانستان سره د کندهار څخه په اړیکه کې یم چې هر څوک په زراعتي برخه کې ستونزه ولري یا دغسې د حاصلاتو کچه هم ټیټوي او د حاصلاتو عاید یې ډېر کم وي او دوی سر رسېږي، یعنی کم مصارف چې کړي عاید یې د هغه مصارف سره یو رقم برابر شي، نور دوی ته هېڅ شی نه پاتېږي. نو هغو ته موږ داسې مسلکي مشورې ورکوو په لومړي سر کې د کښت په شروع کې موږ دوی ته ځینې سپارښتنې کوو چې په هغه سره د دوی مصارف کم شي، په زمن کې حاصلات یې زیاتېږي او عاید یې مرسره زیاتېږي. زه یو لنډ مثال درکوم. خپله حبیب الله ورور د ډی پي کوټ څخه شکایت وکړي، په وار وار موږ کروندګرو ته ویل دي چې تاسو نور ډی پي کوټ په زیات اندازه مه کاروئ، ځکه ډی پي کوټ چې دی هغه د مصارفو تر څنګ ستونزې هم زیاتې زیږوي. او په افغانستان کې اوس ډی پي کوټ چې دی هغه ټوله د یو عقیدې پر اساس کاریږي، خو بدبختانه ستونزې زیاتې دي. او دلته زیاتره کروندګر د دې څخه چې ښه حاصلات لاسته راوړي ولې ستونزې زیات ورته پیدا کیږي. موږ په خبرې په مسلکي توګه پر یوه جریب ځمکه باندې د 2000 افغانۍ څخه نیولې تر 3000 افغانۍ پورې لا هم کروندګر د ډی پی کوډ مصارف کوي چې دا ډیر لوړ کچه مصارف دي چې د خپل پاتلات سره د غایت د تلاس نه سره وړلای او ګټ نه سره رسیدلې. اوس په تیر خبرونه کې ما د ان پی کا یادونه وکړل، اوس بیا غوایم چې اوس نړۍ مخ ته تللې ده. هغه خبره هم نشته چې د نړۍ د نورو ملکونو څخه موږ ته امکانات نشته یا شی نه رسیږي. اوس کم څه چې په امریکا، کاناډا او جرمني او ترکیه په هر ځای کې پیدا کېږي، هغه په افغانستان کې حتی پیدا کېدلی شي، خو صرف د هغه سره پوه او معلومات مهم دي چې څوک یې ولري. اوس انتقاد ده موږ پر یوه جرې باندې د 460 افغانو کود ورکوو، یعنې دغه انتقاد کوچ دی د 460 افغانو پر یوه جرې مصرفېږي چې د دلته په دغه ځای کې 2000 تر 2500 افغانۍ بچت کېږي. دغه بچت کله چې دی وکړي هلته چې دی حاصلات واخلي، د حاصلاتو باندې 2500 اضافه کېږي یا 2000 اضافه کېږي، کاغه ډېر اضافه نه سي، 1500 افغانۍ خو اضافه کېږي. دا چې پر فیجرې د 1500 افغانۍ اضافه سي، دا خپله د عاید دی. نو په زیاته کچه ستونزه چې دی هغه غیر مسلکیتوب دی، د دې خوار نه بده یې، ځکه په ډېرو ځایو کې اوس مثلا ما یو نفر ته توصیه وکړله، هغه اتیا جریب غنم کرله دلې په کندهار کې د میدان یوایي پر مخامخ د دامان په علاقه کې غنم کرله. ډېره غټه باغداري ده، هغه وو بزګر پر ولاړ دی، وو ته وو د نې کورونو ور جوړ کړی دی او د خپل عمر سره ستړي. نو د زما څخه د مسلکي کرنې غوښتنه وکړله، ما ټوله د کرنې توصیه ورته وکړله او په لومړي ځل مې د 1,00,000 افغانو د کور د استعمال څخه دی راوګرځوي. په شپږ ډېر زره افغانۍ مې د ټولو مشکل ور حل کړي، یعنی 1,00,000 افغانۍ او شپږ ډېر زره چې سره مقایسه کې تقریبا 1,00,000 څلور ډېر زره داسې د بچت په اول سر کې وسو. دغه پیسې دی کولای شي چې بیرته مثلا دغه پیسې لکه پرایه چې اضافه سوال یو دی، دغه ښه اساسي ګټه ترلاسه کولای شي. اوس تش کال یو طبیعي آفات موجود و، داغه ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم موجود دي، د اوبو کمښت هم موجود دي، مختلف نور ستونزې دي چې هغه د بزګرو دغه ستونزې زیاتې کړي دي او د دې پر اصلاحات ډېر منفي مثبت اثر کړی دي. چې هغه منفي اثر کړی دي چې مثلا د دې اصلاحات ډېر کم شوي دي. مثلا یو څوک د 15 منه غنم څخه در سره 15 خوروار غنم اخلي، ولی مخکې 12 خوروار غنم اخستله چې درنیمایي لا ډېر کم شوي دي. نو موږ دې ته تل دا وایي چې تاسو د مسلکي کسانو سره لږ څه اړیکه پیدا کړئ، کوشش وکړئ چې دغو سره په اړیکه کې پاتې شئ، حتمن به تاسو ته ګټه درسیږي. که نه سر د نن ورځې څخه دا د زما شماره زه ټولو کروندګرو ته په عامه توګه وایم چې 0501 0800 ما د واټسپ شماره ده. خدای دې وکړي چې د افغانستان په یو لیرې پرته ولسوالۍ کې نه، خدای دې وکړي چې په امریکا کې نه، چې په هر ځای کې زراعتي ستونزه ولري، زه د خدای لپاره په سبیل الله ستاسو په خدمت کې یم. دا یوازې اوس نه، بلکې د 9 کالو رئیس زه د واټسپ خدمات لرم چې آن ما د ورځې 1,200 میسجم جواب کړی دی، اوس هم پیلن دغه رقم کار دی. نو دغه د دې هغه اساسي طریقه ده. او بل دا د اوبو کمښت د یاد کې ګوره د پالیس کرلې دي، د څونه مصارف کېږي، یا پلمزه که کلبه کوي، د بزګر د لاس مزدوري ده چې هغه دغه په بیلچه باندې دغه جوی جوړي ورته، د اوبو لارې جوړي، دغه ترڅنګ تخمونه ورته رانیسي، کودونه ورکوي، اوبه مصرفوي، وخت ضایع کېږي. تر هغه سربېره د دې پالیس ختمېږي. دا د اوبو کمښت دی، د اوبو د کمښت څنګه په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ډېر چټک توګه د دغه ستونزو سره په اساسي توګه مخ دی، چې یعنی په نوره نړۍ کې 2% مشکل، په افغانستان کې به 90% دا مشکل زیاتېږي. ځکه بدبختي دا ده چې په کښتونه کې یوازې غټې برمې دي او د غټو برمو څخه بېخي زیاتې اوبه د مځکې د شکم څخه راخېږي، چې هغه د مځکې واټر کیبل یا دا د اوبو سطح چې دا ورځ تر بلې کښته کېږي. برمې اوس په سیالي وال کېږي، د 40 متره پر ځای 100 متره وال کېږي، د 100 متره پر ځای 1.5 وال کېږي، د 1.5 پر ځای حتی ما اورېدلې دي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 300 متره برمه وال کېږي. نو دغه ستونزې موجودې دي. دوی د ډریپ اریګیشن څخه کار واخلي، په اوله پلای په یوه جریب کې 8,000 تر 10,000 افغانۍ مصرف کېږي، خو زه باوري یم چې دوی به ډېر ښه حاصلات ولري.
مننه مننه انجنیر صاحب احمدی. همکار مراته وای چې یو ګران اوریدونکو را سره په تماس کې دی، په خط کې دی، له پاکستان ای تماس نیولې دی.
مننه
حبیب الله خان. مهرباني وکړئ مایکروفون به خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب.
نوریاس نوری نه سلطان محمد سرور يم. نوریاس نوری د ما همکار دی. ته خپل ځان راو په زنګران اوردون کې.
بالکل سلطان محمد سرور صاحب مستول
وو مې پیژندې. وو مې پیژندې کشمیر خان زرمولوال صاحب. مهرباني مهرباني.
نو بس کله کله خو تاسو غلطی کیږي نو تاسو موږ بخښي تاسو بخو
الله دی وبخه فرق نه کوي. ټوک مې د سره کولې
نو همکاران خو خدي ان شاء الله
ټول خدي. خبرونه زراعتي خبرونه ده د کرن مبارک غږیګو مهرباني وکړئ
تاسو کړی نه دا او د زراعت مبارک نو د زراعت مبارک خو زراعت خو چې دا سلطان محمد سرور صاحب یقین دې چې دا زراعت لپاره اوبه چې دي ډېرې مهمې دي ځکه زراعت چې ده په اوبو باندې پایښت کوي او یا په ورث باندې نو اکثر دوی کې چې په اوبه ډېرې زیاتې اوبه وي مثلا بیا دې خرڅ شي چې یا مثلا سا یې ډېرې اوبه ولري یا دا برمې وي نو هغلته څومره ډېرې اوبه وي هلته سلطان محمد سرور صاحب حاصلات چې دي ښه حاصلات سړی ترلاسه کولی شي یعنې زراعت چې ده
زرمالوال صاحب حاجی صاحب ته اوس پاکستان کې په اریپور کې الته د زمکو حالت څنګه دلته برمی دي کنه الته اوبو به ډیر وي څنګه
دلته خو ډیر اوبو دي یو خدای دې تر دې بند د تاغم ډیر اوبو لري او بل برمی هم څه اوس دلته دغه بورینګونه دلته وايي مثلا دغه اکثره خلک استعمالوي او لنې کمرغه افغان کډوال هم د سيدي کور کې د ایتاوی لري دا برمه چې ریکارډ دي مطلب مشکلم ستا او مشکل ستا هم نه بعض جوړې چې
وطن کې
سلطان محمد سرور
زرمالوال سي وطن کې زمکه ده سا کلم کړلې شیم په کړلې و
نو زمکه خوسته په پکتیا ولایت زرمکه لو سوالي چې تاسو ما یو ورور وسی دي هغه زمکه لرو مو ځکه زمکه باندې هرڅه غنم کړی
خبر دې او خبر دې تر اخستې حاصلات څنګه وسکل څنګه دي
نو حاصلات یې خو یې دا چې وبو ډېر دي وبو ډېر دي وبو چې یې راځي ورته وبو هغه زمکه چې دي او هغه زراعت چې هغه یعنی ډېر ګټه کوي یعنی زه معلومات کوم
مننه حاجی صاحب مننه دلته چې تماس ونیولې وو درنو میلمنو ګرانو اوریدونکو له هلمند هم موږ ته د بزګرانو نمائندګۍ یو پیغام را لګلې دی هغه بو وورو او بیا به د میلمنو نظر پر واخلو
تاسو د ازادي درنو کارکونکو هغه اوریدونکو ته زه جدیر مولي صاحب د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د ګرنش میر بزګرانو فنمائندګۍ کې تاسو سره پلین کیم او سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاسي زموږ ارزو دا و چې په افغانستان کې د کوکنارو کرل د بدیلې نشټوالي لامله بیا خلک کوکنارو ته مخ کوي نو هغه وايي کوکنار د اسلامي امارت لراته غوړسته مکمل بن سیوي دي خو د وچکالۍ لامله زموږ کرنیز حاصلات کم سیوي دي همدارنګه د امریکا له لوري پر هیواد غیر قانوني فشارونه روان دي په افغانستان کې هغه څه چې نړیوال غواړي لکه د کوکنارو او کښت نه کرل نوري خطرناک ستونزې چې چاته خطر لري اوس هغه په ټپه ولاړ دي او افغانستان الحمدلله مکمل یو د امن ځای دی خلک د خپل آزادانه ژوند لپاره هڅه کوي نو د کوکنارو نکړل اوس هم د ستونزو یو لامل دی خو زیاتره علتونه وچکالۍ نړیوال فشارونه او د بدلی کرنې نشټوالی دی نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ راپور تاسو ته او تاسو کارکونکو ته ورسیږي او زموږ راپور د خپل اوریدونکو سره شریک کړئ السلام علیکم ورحمت الله
صدیقی صاحب پیام آقای مولی صاحب جدیر شنیدن از هلمند گفتن که بعضی از عوامل یادآور شدن که چرا بعضی دهقان مجبورن به کشت کوکنار رو آورن و خواسته داشتن که مثل همه دهقانان دیگر خواستار بدیل معیشت بودن و کشت بدیل چه توصیه میتونین برشان داشته باشین؟ صدیقی صاحب مهربان
خدمت جناب ولایی صاحب تمام شنوندگان عزیز خود شما میفهمین که کشت خشخاش کشت خوب مناسب هم نیه افغانستان و از نگاه خود چی هم که هست مغرون به صرف هم نیه و طوری که قبلا هم گفتم این کشت که هست خود برای ساعت انسان هم مزیره که از نگاه صحی انسان ها متضرر میشه و همچنین و کشت مجاز هم نیه. به خاطر از کشت بدیل باید ما دیقانان ما انتخاب کنن و کشت کنن بخاطر چون که میفهمیم که کشور ما یک کشور زراعتیه و دیاقین باید از مشوره و رهنمودهای متخصصین بخش زراعت استفاده کنم و کشت بدیل به جای کشت خشخاش استفاده کنم، چون خود شما میفهمیم اگر زعفران کشت بکنم یا نباتات طبی که هست مثل هن یا انغوزه که گفتم، دیگه نباتات ریحانه مثل نباتات مثل کندل و اینا به جای کشت خشخاش کشت بشه، نبات بدیلی باشه خیلی بهتر است، چون که خود شما میفهمین که زعفران هم نیاز آبی و کمه و همچنین خود انغوزه یا هن که هست خوشبختانه از چند سال به این طرف کشتی و ترویج شده به افغانستان که همچنینی به شکل طبیعی و یا خودرو و هم به شکل خود آبی کشت میشه و از نگاه اقتصادی خیلی خوب یک نبات اقتصادیه که نیاز آبی و کمه، خود شما میفهمین که خشکسالیه و نیاز آبی و کمه، بنابراین میشه که به جای کشت خشخاش از این کشتا استفاده بکنن تا یک زراعت خود خوبی داشته باشیم، از زراعت انوی به زراعت مدرن یا زراعت پیشرفته ما تبدیل بشیم و استفاده از خود تخمای شده و روش‌های آبیاری و مبارزه با آفات و امراض اینا از مشورای خود متخصصین بخش را استفاده کنم تا باشه که زراعت ما خوب بشه. در واقع خود شما می‌فهمین که اگه زراعت خوب بشه اقتصاد مردم خوب میشه، وقتی اقتصاد خوب بشه خام خواد اگه مشکلات و چالش ها از سطح کشور ما کم میشه. بنابراین من توصیم اینه که برای دیاقین که از آبهای زیرزمینی هم خیلی استفاده نکنم، اگر خود چون میفهم اگه چند سال دیگه امیت خوشسلیا ادامه پیدا کنه آبهای زیرزمینی از طریق نصب سولارها اینا خیلی استفاده بیرحمانه میشه و ما باز شاید کمبود خیلی آب میشیم و دیگه مشکلات و چالش ها زیاد میشه، حتی آب برای آب خوردن هم باز با مشکل مواجه خواهد شدیم. و توصیه اینه که به جای کشت هایی که نبات که نیاز آبی زیاده از کشت هایی مثل نباتاتی که مقایم به خشکیه و نیاز آبی کم است از این استفاده بکنم تا باشه که یک زراعت خوب خوش میکانیزی داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. انجینر صاحب صدیقی، پیشتر انجینر صاحب احمدی هم توصیه داشتن به آقای حبیب الله که از هلمند تماس گرفته بودن. یک مشکل بزرگی است که سطح آگاهی بزرگران میگن قدر بالا نیست که امون یازماندی های و معرفتی که راجع به کشت و زراعت داشته باشن او رو مرفوع بسازه، خیلی کم مشوره میگیرن از متخصصین. در منطقه که شما هستین آیا بزرگان در وقت کشت مین از شما توصیه میگیرن، با شما مشوره میکنن یا نه؟
خب تا حد نسبت به گذشته بله وضعیت باورمندی خود کشاورزان بیشتر شده، چون که نتیجه دیدم و خود شما میفهمیم پروگرام های خود ترویجی یا تغییراتی هم از طریق خود وزارت زراعت و ریاست های زراعت اینا برای کورس های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت برای دیاقین راه‌اندازی شده و اونا دیدم نتیجه دیدم وقتی که از اونا از تخمای اصلاح شده استفاده کنم، مثلا از روش های آبیاری که به حساب آب هدر روی یا زایات آب کمتر بشه استفاده کنم و دیگه مبارزه میخانیکی با آفات و امراض اینا بشه، دیدم و آموزش های دیدم و ترنینگ های هم میبینم خوشبختانه بله حال باورمندی خود کشاورزان زیاد شده
نسبت به سالهای 10-15 سال پیش بله حال بیشتر شده با ارمندینا و از رنمیدهای تخنیکی متخصصین زراعت اینا استفاده میکنن و چون نتیجه مثبت و قناعت بخش گرفتن. و بازم ما خواهش میکنیم که مؤسسات و سکتور خصوصی و همچنین ادارات دولتی امارات اسلامی بیشتر بر روی خود ارتقای ظرفیت دیاقین بیشتر فوکس و توجه کنم، به خاطر از اینکه سطح آگاهی نا وقتی سطح آگاهی خود بزرگان یا دیاقین بلند برده شه و از طریق روش های کشت استفاده کشت متدای کشت روش های آبیاری دیگه استفاده از تخمای اصلاح شده کنترل امراض به روش میخانیکی یا به روش های کیمیایی اینا معلومات داده بشه، اینا میتونم که بیشتر از خود سرمایه کم محصول بیشتری میتونم به دست بیارم که در واقع خود دیاقین معلم هم تولید کننده هم و مردمی که در شهر زندگی می کنم کنسیومر یا مصرف کننده هم. بنابراین میشه که از طریق خود سرمایه گذاری بشه در قسمت خود ارتقای ظرفیت را اندازی و ورکشاپ ها و کورس ها برای دیاقین برای کشاورزان تا اونا از خود زراعت کشت زراعت عنعنوی به زراعت عصری تبدیل بشه و محصول بیشتری به دست بیارم تا اقتصاد سطح اقتصاد اینا بلند بره.
تشکر بسیار زیاد انجینر صاحب صدیقی، بازم به شما برمیگردیم. یک شنونده به ما پیام فرستادن و او به گروسیتی ویل دی پیام که بیا با ستاس نظر میرمونو را واخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات آزادی رادیو کارکون کوریدین که از ما خواست سلامونی دی از من داغا پستان دا تالیبان شد داغا تاریک پند کردی دا از پل شریعت دلیازه بند کردی که داغا دا کم ترونش پده دوهی که وست دا باقی که ورسر لسلیک سنو داغا پر از ما پستان دا که جواب راکی
دوی پختنه کړی ده خو پختنه کارشناسانه نه ده چې کارشناسان ورته جواب وایي که په دوحه کې تړون کړی وي که نه وي کړی خو په کوکنارو کار ښه کار نه دی او منع کړی دی د طالبان حکومت. یو بل ګران اوریدونکی هم راخلو او اورو چې هغوی څه ویلي دي او بیا به احمدي صاحب ته ورسو.
سلام د ازادۍ راډیو ټول همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه مولوي خیرالله راشدي د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د طالبانو چې کومه کرکیله بنده کړې ده د دې لپاره دوی باید بدري معیشت ورکړي او هغه څه وکړي چې د دې عام ولس چې کوم مشکلات یې هغه په حل سي. دا خو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې داسې کار او کسب شتون نه لري چې هغه باندې خلک مصروف سي. نو دغه کوکنار چې و ډېر خلک یې مصروفه کړي و خصوصا زموږ په هلمند ولایت کې. نو د دې د بندېدو سره ډېر خلک بیکاره سوي هم دي او نور هم داسې کار او کسب نه لري او خلق په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او کم شان چې د نورو هیوادو څخه افغانستان ته واردېږي هغه ورځ په ورځ یو په دوه پر ګرانېږي او همداسې کسان هم شته چې د خپل کور لګښت نه لري. نو کم صادرات چې موږ د افغانستان څخه لرو چې اوس موجوده کم کښتونه دي هغه یا د وچکلي د وجې څخه واده نه کوي او یا کې و هم کې په داسې بیې باندې دي چې هغه د کور بسنه نه کوي یا د خپل کور اړین لګښتونه نشي په پوره کولی. نو دې لپاره یو بدلی معیشت ورته پیدا کی او یا یو غمی وخوري ځکه دا ملت او خصوصا دا ولس په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې اوس ژوند کی.
ل راشدی صاحب څخه ډیر مننه. احمدی صاحب د راشدی صاحب خبرې مو واورېدې. هلمند نه تماس نیولې وایي بزګران د قدان په بد اقتصادي حالت کې دي، هغه څه ذکري حاصلات څخه لږه کفایت نه کوي او د بدیل معیشت غوښتنه کوي. مخکې هم حبیب الله عین مشکل درلود، عین ستونزې درلوده. دوی ته که تاسو څه ویل غواړئ؟ یو بل د ما پوښتنه داره چې آیا دغه د سردخانو جوړول چې میوې پکې وساتل سي دا کېدای سي مشکل حل کړي تر څه حده پورې؟ کنه احمدي صاحب
مننه. خیر سه سرور صاحب، زه یو څه رڼا پرې موضوع اچوم. علاکم رول چې پوښتنه وکړله کوکنار پر کم اساس بند شوي دي. مشر شیخ صاحب یو کلیپ خپور کړی دی چې په هغه کې شپږ دقیقې خبرې کړي دي. د کوکنارو بندېدل د تړون پر اساس نه دي بللي، بلکې دا ویلي دي چې دا زه د عقیدې پر اساس په قسم سره وایم چې چې دا کې پر اساس بندوم ځکه دا یو یادواري وکړل چې زه څور دماغ کې د مخدره موادو یو مرکز ته ورلم چې په هغه کې مثلا د متدینو مرکز ته چې په هغه کې 1500 کسان په مخدره موادو روزد و په هغه کې ډیر سنگین کسان او د شاري ځوانان هم موجود و چې هتا از ما ډیر زړه وي پر وسوځل سوچ دا خلک یوازې دانه چې مثلا خارجان ته ستونزه ورسیږي بلکې په افغانستان کې داخل زموږ ورونه بچان او دوستان په دې مشکل اخته دي او بل اساسي خبره چې هغه بدل معیشت کوکنارو زه وړم کال پر رساتیس مستقیم د بغداري د مسول په توګه چې شپړو لسوالي زما په لاس کې وي شپړ اسسټنټ مې درلودل په دې بخش کې موږ اساسي کار کوي چې د کوکنارو بدل دوی ته اساسي کار وکړو او موږ په دې کې تقریبا 4000 بزګر ټرین کړل وته مو اساسي پروګرامونه جوړ کړل خپل په ټریننګو کې زه مشغوله وم او حتی مسولیت ما اخیستی و چې زه باید دوی ته روزنه ورکړم په خپله عادي ژبه او پښتو ژبه سره چې دوی بیا شکایت ونه لري چې زموږ سره پشي نه خلاصیږي. ما تقریبا د 2023 خطر تلرش پر 300 نه اتیا جربه یوازې د شپاړس ډوله میوه باغونه په شپړو لسوالۍ کې پکندار کې جوړ شول. دا یوازې د روسافیس مستې فعالیت نه و بلکې د امارت دراتک سره ټول مؤسساتو ته دا ویل شوی و غوښتنه ځنی شوی و چې د کوکنارو پر بدل کار وکړي او اساسي کارونه په زراعت کې وکړي چې بزګران ته ښه حاصلات او عایدات لاسته راشي او پراتلونکي دي پر خپل پښو ودرېږي او کوشش وکړي چې زراعت ته په مسلکي توګه مخه کړي. دا یعنی د افغانستان خاصتا په جنوبي غرب ځون کې چې کم مؤسسات یا ادارات اختوه ټول د بزګرو سره په همکاري کې اساسي رول درلود او ډېر شکارې کوي حتی موږ په بینینو افغاني یا پلکو ډالرونه د بزګرو د پاره مصرف کړل حتی د درغلي دون مخه مانی ولې و چې یو زره درغلي هم نه کېدل. ولې زه د بزګرانو ځینې ستونزې درته ذکر کوم چې زموږ بزګر خپل نه غواړي چې پر پښو ودرېږي نه غواړي چې خپل اساسي کار وکړي او آینده جوړ کړي. ما په ټریننګو کې د بزګرانو ته ویل موږ یو د واپشي د بچ په 15000 افغانۍ رانیول شوی و یو اره په 3200 افغانۍ رانیول شوی و امبارون باغونه دا هر څه مور تور کول او جوړول مو بدبختانه دی به کوم ډب چې موږ په 15000 افغانۍ ور کړو دی په 1400 کلدار پر نور خلکو خرڅولې. ما ول دا لار نه د چتاس کوي دا رقم دا نو حتی باغونه له خلکو خرڅ کړي و د چایلس سیستم یا ګډری باغونه اړوند موږ دوه اساسي کار ورته وکي یعنی بزګر به ویل چې موږ وسنه رسیږي لیکن 200 جریبه ګډری باغونه چې دا هر جریب تقریبا 2000 تر 2500 ډالر مصارف و د موږ بزګر ته په زاری ور کوله حتی موږ زاری ور تکوي چې راځي دا باغونه موږ درته جوړو روزنه موږ در کوو اساسي کار موږ در سره کوو دا ټول کارونه په ورځ ورځ په شپه په حتی د شپې در 3 بجې پر مکار کړی دی څوار له ساته مو په اورت کې سفرونه کول دغه سي ټریننګونه مورته جوړول نه د پیسې مور کولې چې کم امکانات موږ په لاس کې و شي مونږ ځنی بریغه ولي یعنی بزګر دا ایدا نس کولای چې مشترک اساسي کار نه دی سوی حتی ما په ټریننګونه کې یو غښتنه دی د دې څخه کوله چې تاسو مؤسساتو ته تل ما تلکېږي یا د مؤسساتو ختمه تل مکوي چې تل به تاسو ته مؤسسات شاندر کوي دا تاسو مفتخوره مختکېږي دا اساسي کار نه دی سیدی مشتاز د پاره سمپلونه جوړو تاسو ته باغونه درکو تاسو تمرست درکو لیکن تاسو هم ځانونه لټان ما مختکوي چې تل به کوشش کوي د مؤسسات خې عمرست راوباسي تاسو پر خپل فکر کار وکړي پر خپل دماغ کار وکړي خپل هڅه وکړي خپل اولادونه وروزي مسلکي زده کړې ورکړي د بزګر اړوند زده کړې وکړي د زراعت اړوند معلومات حاصل کړي د مسلکي کسانو سره مشورې وکړي روابط وساتي د دولت څخه غوښتنه وکړي په خپل په ګډه سره ځنی پروګرامونه موږ ته جوړول چې تاسو په ګډه راټول شئ د کال مثلا هر څړې شلکه ډیر شلکه تاوان کړي پتاسي یو یو لک د کاله د اړو لسوالي بزګر راټول کی اوس 300-400 بزګر مثلا په یو لسوالي کې غټ غټ باغونه لري یو یو لک افغاني جرا ټول کی دا چې 300-500 لک کیږي نو دا کته تر ولاړ سي واساسي سرتخانه یا سړخونه جوړ کی یا داغه د پاره اساسي ګودامونه جوړ کی دا ستاسو د پاره د عمر د پاره اینده او کولای شي په دغه اصلات سره او په دغه ذخیره سي مواد سره ډیر عاید لاسته راوړي. که څه هم پر تاسې لارې بندې سي، د صادراتو لارې نه وي، ولې په خپل داخلي بازار کې تاسې کولی سئ په ښه قیمت خپل حاصلات چې ذخیره سوي یې هغه خرڅ کړئ. نو په اقتصادي بحث کې هیڅکله باید بزګر او هغه کسان چې په زراعت بوخت دي باید نه موسسات نه بل چاته په تمه سي او توقع یې دا نه وي چې دوی ته باید موته مرستې ورسیږي، بلکې دوی باید هڅه وکړي، کوشش وکړي او داسې اساسي غوښتنې د دولت وکړي چې هغه د دې آینده ور جوړوي. دا موقتي مرستې د وړو ورکول د غوړو ورکول یا د دې سره نقدې مرسته دا اساسي مرسته نه ده. اساسي مرسته هغه ده، هغه متل یې کړی دی، وایي د مایع خوړل مرض ده که نیول یې رض ده که. نو د ټولو اساسي دا دی چې د دې باید هغه مسلکي کرنه زده سي، د دې مسلکي د حاصلاتو راټولول زده سي، د هغه د صادراتو طریقې زده سي، د هغه بسته بندي زده سي. اوس د ټولو غټه بدبختي دا ده په دا اوس بازارو کې که چیرې د افغانستان ټوله بزګر ما اوري تر ټولو غټه درغلي بیرته دغه بزګر کوي. د دې خوانه بده تاسو باور وکړئ، د رومیانو پر وخت سره کچونې رانیسي، غلط رومیان یا خراب رومیان ما بین تورا چی د شو رومیانو دغه چې دی اندازې چې دغه شاو خاور تا چی په ما بین کې دا ورا چی. حتی کله کله داسې وخت راځي په پومبه کې ډبري اچولي د پارسل په ما بین کې چې دا خپل د دې پر عایداتو ډیر بد تاثیر کوي، څوک به د دې حاصلات نه رانیسي. او دغه تر څنګ د بندې پر وخت زرغونې کچونې کاروي چې بندې سمې پخې نه یا خرابې په زرغونو کچونې کې خرته د سیب د پاره جوړې کچونې کاروي چې دا خپل هم د اسلامي نگاز خچم باز دي او هم د خپل حاصلات سره ظلم دی. موږ دې ته یو توصیه کوو چې تاسو راولاړئ د خپل باغ یا د کښت حاصلات چې کله تاسو راټولوي پر درې برخې وویشي. یو دغه برخه چې د خانانو د پاره یا ار خلک چې شي کار لري او شي غواړي د وغو د پاره کې، یو هغه چې میانه خلګي چې وای زه خامخا ډیر شي نه غواړم میانه مې غواړم وغو ته برابر کې، یو هغه چې هغه ډیر غریبي چې وای ما زه یو شي ما تر ورسې ارزان دي وغو ته هغه طبقه شي ورکوي. خو بدبختانه آتا په لیړیو په دکانو کې د دې د میوه وډل نه جزده، د دې خرڅول نه جزده، د دې په باغونو یا کښتونو کې د حاصلات راټولول، داغه بسته بندی، لیبلینګ او نور داسې اساسي نقطې چې هغه ډېر عادي شان دي او دې ته ډېر ښه آیت په لاس ورکوي هغه نه دي. سر
ډېر ډېر مننه. واقعا دغه بسته بندی او بازار ته د حاصلاتو عرضه کول دا ډېر مهم رول لري. انجینر صاحب صدیقی، د منطقه شما مشکلات در بسته بندی و عرضه حاصلات در بازار از چه قرار است؟ عین چیز است یا اونجا حل شده در هرات؟
نسبت به ولایات دیگه این مشکلات کمتر است، خود در کل مشکلات هست در قسمت بسته‌بندی و پروسس و خود چیز، چون که خود شما می‌فهمید که امکانات کمتری وجود داره از جمله خود سردخونه و دیگه مثلا پیازخونه یا کشمشخونه. ما وقتی که در دیاغین مکرم ما وقتی که تولید میکنم نباته و او زمانی که تولید میکنم ما امکاناتی وجود نداره که اینا رو پروسس کنم، بسته بندی کنم و ذخیره کنم تا به قیمت مناسب اینا به بازار عرضه بشه. و در قسمت خود مارکتینگ هم مشکلاتی وجود داره. خود نیاز مبرم که به فرضی موضوعات توجه بیشتر بشه تا باشه که ما به فصل مناسب بتونیم خود دیاغین بتونن انمی محصول خور به وقتی که تولید میکنم به قیمت مناسبی به بازار بفروشم، وقتی که عرضه میکنم بفروشم و از این استفاده کنم. و متاسفانه مشکل هست تا هنوز و نباتات یا میوه‌جات و سبزیجات در فصلهایی که مثلا نیاز داریم از دیگه کشورها میای، مثلا از ایران میای با قیمت خیلی بلندی مردم خریداری میکنم. متاسفانه اگر بشه که سردخانه و دیگه امکانات بیشتر بشه در بخش خود ذخیره سازی، پروسس و بسته بندی توجه بیشتر بشه که خیلی بیتر میشه.
اصلا سوال دیگه ما ایست صدیقی صاحب محترم که دهقان چرا مجبور میشه که اما حاصل خود که داره به طریق احسنش به بازار عرضه نکنه؟ بیشتر احمدی صاحب توصیه خوب داشتن، گفتن به دیخانان که حاصلات خود را بسه بسته تقسیم کنین، یکیش اعلا، دیگهش متوسط، دیگهش پایین‌تر. سالهای پیش اینجا یک کانتینر کشمش وارد کرده بودن، او را کس نمی خرید به خاطر که وقت که دیدند او ریگ زیاد بود. در این باره اگر دهقانان معلومات داده شد چی نظر دارین؟ صدیق صاحب
خیلی خوب است که دهقان وقتی که تولید میشه و حساب محصول اینا به دست میاد، اینا سورت بریم بندی کنن و درجه بندی کنن و هر کنون به اساس همون درجه بندی و به بازار عرضه کنن و به فروش برسونن و ایتا نشه که مثلا همر به یک دفعه عرضه بکنن و تا ای که باز نگاه خود بازاریابی برای خود نبات یا میوه که اونا تولید میکنن مشکلاتی حساب عرضه به بازاریابی مشکل بود.
دیگه ای که
همیشه کنن سورت بندی کنن، درجه بندی کنن و به مارکت عرضه بکنن تا متقاضیان بتونن از اینا به شکل مناسب و درستی و استفاده بکنن.
بسیار زیاد تشکر. سو دقیقی دخبرونی پاتی دی دو دری دقیقی غوالو استفاده رو کو گرانو بزگرانت معلومات ورکو. احمدی صاحب محترم په دې څو دقیقو کې تاسو د بدیل کښت په هکله په فشرده توګه د خانانو ته او بزګرانو ته توصیه لري، مهرباني وکړي. صدیقي صاحب به هم خپل توصیه وړاندې کړي، مهرباني وکړي.
مننه سرور صاحب. بدیلونه بیخي زیات دي، کچېرې خلک کار پر وکړي یا بزګر کار پر وکړي، په اساسي توګه باغونه دي او د باغونو جوړول زه لنډه توګه وایم، باید پر اطلاعی که طوله پر دریپ سیستم ورزل سیاغه چه ده هر شی باغ جوڑه وی ولی بیام ده وچکالی پا مقابل که زد دره شان توسیه کومه، یو ده پسته باغ، بل ده زیتون باغ، درهم ده خورما باغ، داغه دره باغونه جه چه پا دیر کم و بو رزل کیجه و دیر اساسه تولیداتی دی او اصلاتی دی او دنری پا هر کنجه که استفاده زنی کیجه و شپی سیورگتی دوهم تیلی نباتاتی چه پاگه که دی کولیسی کنجتا جوار، سیادانه، زیتون، پنبه، بنګي پلی، افتابگردان، شرشم، سایبین دا غ نباتات کې چې د دې څخه په زیاته کچه تیل تولیدیږي او دا تیل په ډیرو لوړو قیمتو خرڅیږي او اوس د زیاتو مرضیو لپاره هم استفاده ځینې کېږي، یعنې په طبابت کې د دغه تیلو څخه ډیر استفاده کېږي. دریم تیبینه بوټی دي، یا تیبی نباتات چې په هغه کې بیرته خپله سیادانه هم موجوده ده، په حدیث ثابته ده، هر مرض دوا ده او هر څوک ضرورت ورته لري. چې متاسفانه اوس موږ ته ټوله د پاکستان نه راځي، زیره ده چې هغه ډېر ښه عاید لري او ډېر خلک یې اوس کري او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. زعفران دي په هرات کې دونه بهترین زعفران کرل کېږي، د امارت په اول سر کې قیمت یوه کیلو 50,000 افغانۍ و، اوس په 1,15,000، په 1,10,000، په 1,15,000 افغانۍ د دې قیمت دی او په نړۍ کې اولین سرټیفیکیټ د کیفیت پر اساس د هرات زعفران اخیستی دی. او په کندهار کې بهترین نتیجه زعفران ورکوي. انجدا سپیرکی د خاکشیر، ریحان، مختلف نباتات چې هغه بدیل کېدلی سي او هر څوک باید توجه ورته وکړي.
ډیره ډیره مننه احمدی صاحب. صدیقي صاحب تاسو هم که د بدیل کښت په باره کې بزګرانو ته توصیه ولرئ، مهرباني وکړي.
تشکر. ما هم تقاضامندیم که بزګران و کشاورزان به جای کشت خاشخاش کشت بدیل استفاده خود باقای پسته جور بکنن که نیاز به کم از زعفران استفاده بکنن. دیگه نباتاتی که واقعا به محیط توافق داره و نیاز به کم از استفاده کنن و همچنین وقتی هم که هر نباتی که کشت میکنم خود خور مطمئن بسازم، زیر نظر مشورهای خود متخصصین زراعت بگیرم تا از این نتیجه خوب حساب محصول خوبی بتونم به دست بیارن و همچنین میشه که بر خود در قسمت صرفه‌جویی آبی نام خیلی چه باشم آب صرفه‌جویی کنن و آب بیرمانه استفاده نکنن تا با مشکل مواجه نشیم و استفاده موثر بشه از آب. تشکر از شما.
تشکر از شما. لطاسو نه دیره دیره مننه. پا دی سر دی آزاده دی راردو دی جوان رنگونه خپراونه پا هم دی زای پای ترسیگی. ز لخپلو درنو میلمنو هر یو انجینیر مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم او دغه راز له معروف صدیقی زراعتي کارپوه څخه مننه کوم او له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې تماسونه یو او په خبرونه کې خپل نظریات وړاندې کړل او خپلې پوښتنې تر راتلونکي اونۍ پورې او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
Hasta de la سرگایا مکاو نورا یارانا سرگایا راتے کری دانا دانا سرگایا مکاو نورا یارانا سرگایا